خوشحال رادیو ده په پیښور کې د مسپخین یو بجه شو اوریدونکو د خبرونه به تر دو بجو پورې روانه زه نجیب عامر په کې تاسو ته هرکلی وایم د خبرونو ویان د انیسا اجمل هم را رسیدلې ده او زموږ تخنیکي همکار اکرام مسکینیار چمتو دی چې د خبرونه په میډیم ویو شپږ سیو باندې تاسو ته وړاندې کړي لومړی به خبرونه واورئ له خبرونو وروسته به رپورټونه یو په دویمه نیمایي کې اونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله اورېدی شئ خبرونه تاسو ته انیسا اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د بلوچستان په لورلای کې جلسه کوي په پاکستان کې په تیرو سلیریشتو ساتونو کې د کورونا له وجې نور 550 کسان مړه شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې القاعده په ایران کې نوی مرکز جوړ کړی د خبرونو تفصیل نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د بلوچستان په لورلایه کې د حکومت پر ضد جلسه کوي د دې جلسې لپاره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون کویټې ته ورسېد او په هوایي ډګر یې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې حکومت په وار وار د تراګرۍ د ختمولو ادعا کوي خو تراګرۍ لا هم دوام لري نوموړي پوښتنه راپورته کړه چې تراګرۍ ختمه شوې نو بیا څنګه د بلوچستان په مچ سیمه کې یولس کان کیندونکي ووژل شو مولانا فضل الرحمان هغه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي خو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر او د کورونا وبا د سار د مرکز مشر اسد عمر وای حکومت د روزګارونو په خاطر ټول بند نه لګوي خو په کار ده چې خلک د احتیاطي تدابیر په پام کې نیولو سره د کورونا وبا خپرېدو مخه ونیسي نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کورونا په اولنې څپه کې ټول بند له 2 کروڑ زیات خلک بیروزګاره کړي وو چې 90% یې عام مزدوران وو بلخوا ځینې مزدوران وایي چې د اولنې چپې د ټولبند لبجې تر اوسه کار روزګار نه دی پرځای شوی او نه هم ورسره حکومت مالی مرستې کوي په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا له وجې نور 550 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شوو کسانو ټوله شمېره 10,017 ته رسېدلې بخنه غواړم چې ورسره د دې کسانو شمیره 10,022 ته رسیدلې ده د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروس کې نور 2,133 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټوله شمیره 15,00,000 اوښتې ده افغان چرواکی وای په جلال آباد کې د داعش د دریو وسلوالو په جلال آباد کې د داعش درې وسلوال وشلې دي د ننګرهار چرواکی وای تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د جلال آباد ښار بګرامي او سیمه کې عملیات کړي چې پکې درې داعش وسلوال د نښتې پر مهال وچل شوي دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې له دغه داعش وسلوالو څخه وسلې بمونه او نور مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي د خوږیاڼي په خبره په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې القاعده په ایران کې نوی مرکز قائم کړي خو نوموړي په دې حقله کوم قوي ثبوت نه دی ورکړی په داسې حال کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کار موده په تور وسو کې ختمیږي پومپیو ایران تورن کړي چې القاعده ته یې پټنځای ورکړی او د دې ډلې د مشرانو مرسته کوي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په استخباراتي ادارو او کانګرس کې په دې اړه لا هم شکونه شته امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په 13 نومبر کې یو رپورټ خپور کړی و او پکې ویل شیوو چې اسرائیلی اهلکارانو په ایران کې د القاعده ډلې ابو محمد المصری په ډسو وشلې دي په المصری تور و چې په 1998 کال کې په افریقا کې په 2 امریکایي سفارتخانو د بریدونو پلان جوړ کړی و د خبرونو پای
انیسا اجمل وا چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول او ریدونکو په دوی منی مای کی بدرته د مشال رډیوی مجله وړاندې کوو خو په لومړی نیمای کې را سره رپورټونه دي نن د بلوچستان په لورلای کې پاکستان جمهوریت غورزنګ یا پی ډی ایم د حکومت پر ضد جلسه کوي چې پکې به د دې غورزنګ د مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې تعلق د پاکستان پیپلز پارټي سره دی د مسلم لیگ نواز ګوند سردار یعقوب ناصر او یو شمیر نور مشران هم ګډون کوي او ویناوې به هم کوي پرون کوټه ته د رسیدو په وخت مولانا فضل الرحمن یو ور بیا غتورنه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي خو د وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ حکومت په وار وار د تورونه رد کړي ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو بچ کولو لپاره غونډ شوي په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت تر سورین لاندې نن د بلوچستان په لور لای کې د حزب اختلاف له لوري جلسه کېدونکې ده د دې مقصد لپاره د پی ډی ایم مشران و کوټ ته رسیدلې دي او تیر ورځ چې کله د جمعیت العلماء اسلام امیر او د پی ډی ایم مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن و کوټ ته راورسېدې نو هغه د کوټ پر وای میدان د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان ولس چې څه ډول د پی ډی ایم سره درېدلې دي هغه یو تاریخي عمل دی د نوموړي په وینا چې نن به د لور لای جلسه یو تاریخي کی جلسه وی او پدې کې به ولس هغه خلک رات کړي څوک چې د درغلي د لارې په اقتدار باندې قابض شوی دی
همې ته یک سے بڑھ کر دوسرا جلسه مل رہا ہے ایک سے بڑھ کر عوام سڑکوں پہ ہمیں مل رہے ہیں
مولانا فضل الرحمن وای چې تریوا بل جلسه غټ ښکار کیږي او د وی څخه زیات په بل کې خلک پر سړکانو باندې زیات ملاویږي او هر ریلی د بل څخه کامیاب کیږي او د کومي تحریک شکل اخلي او د ټولو تحریک مشاهده روانه ده هر ځای ولس په خپل وینو او هر ځای ولس ته هم ورواني چې لامل د ولس په ګډون کې زیاتوالی را روان دي
خود بر احراس ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ان کی شرکت میں اب اضافہ ہو رہا ہے
د پی ڈی ایم مشر د پاکستان د فوج دغه بیان کدیو پنڈی ته ورسی نو حالت به دوی ته چای ورکول سی په اړه وویل چې هغه په خوشحالي سره دا بیان ورکړی دی او ما هم د دې جواب په خوشحالي سره تیر شپه ورکړی وو چې په خپل د پاپا جان پیزا وخوري او موږ یوازې په چای خطاب اسی یاد وی چې د جنوري په 11 منیټه د پاکستان د فوج د عامو اړیکو ډایرکټر جنرال میجر جنرال بابر افتخار په اسلام آباد کې د خبريالانو سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې ویلی وو چې د مولانا فضل رحمان و پنڈی ته دراتک څه وجه نستا خو که بیا هم راځي نو چای به ورته پلاو کړی تیر ورځ د خبري اعلانو سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې مولانا فضل رحمان وویل چې حکومت امیش ادا کوي چې هغه د ملک سره ترګری او ترګر ختم کړی دی نو بیا د نوموړي په وینا چې د مچ پیشه څه ډول رامنځته شو په کوم کې چې د کویلې لس هزاره کان کیندونکو ووژل شو مولانا فضل رحمان دا هم وویل چې موږ په دې هڅه کې یو چې اوسنۍ حکومت ژر تر ژره ختم شي ځکه چې دغه حکومت د مچ د پیشو وروسته د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی که څه هم د مولانا فضل الرحمن د تیر ورځې د بیان په اړه تر اوسه د صوبایي یا هم د وفاقي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی ښکاره شوی خو په تیرو ورځو کې د حزب اختلاف پر دغه ډول بیانو باندې د وفاقي حکومت له لوري په وار وار ویل شوی دی چې د حزب اختلاف زیاتره جماعتونه ولس د کال 2018 په عام انتخاباتو کې رد کړي دي نو ځکه دوی د حکومت څخه لري او دغه ډول تورونه لګوي او خپل حکمران جماعت تحریک انصاف څو ځله ویلي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلۍ د پټولو او پر حکومت د فشار اچولو لپاره پی ډی ایم جوړ کړی دی او خپل د پاکستان فوج هم د اپوزیشن ګوندونه دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې سیاسي مشران دي په خپلو سیاسي چارو کې فوج نه شکلوي او نه دي ور باندې تورونه لګوي په دې اړه د فوج ویان د جنوري په 11 نیټه یو ځل بیا ویلي وو چې فوج د ملکي وزیلي اداره ده او د زیلي ادارې په توګه به دا حکومت سره ولاړ وی ولی خواته نن په لورلای کې د پی ډی ایم تر سوري لاندې د جلسې ټول تنظیمات و سر تر رسیدلې دي جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمن محمود خان اڅکزي خواني وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر په ګډون نور مشران ویناوي کوي ځکه چې و دې جلسې ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر میرمن مریم نواز ناراضي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان پوز ادا کوي چې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو عملیات ګټور ثابت شوی او د تیرو کلونو په نسبت د هیواد امنیتي حالت ښه شوی دی. د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د ګل پورس پر راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې پر مهال په خیبر پښتونخوا نوي ورګډې شوي قبایلي ضلع هم یادې کړې او ډاډې وښود چې دا مهال هیڅ یوه ترهګره ډله هلته منظم وجود نه لري. خو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیر افغانستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ د پوز دا داوا بې ځایه بولي او وایي چې په سیمه کې ترهګر بیرته د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د چارو ځینې شنونکي هم وایي چې د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو ګیلې او اعتراضونه ځکه پر ځای دي چې پوز لا هم د هغوی سیمې د وسلوالو له شتونه په بشپړه توګه پاکې کړې نه دي. هارون باچا په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د جنوري 11 په خبری کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د 13 لسو کالو کوخونو یو جاج وړاندې کړ. نوموړي وویل د پوز او هم د ولس د قربانیو په نتیجه کې د هیواد امنیتي حالت تر پخوا ښه شوی او دا وخت د پاکستان پر خاوره هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبریال د پوز ویان ته پر وستو کې پر ټولنیز میډیا د خبرې شوی هغه یو ویډیو حواله ورکړه چې په کلی دل کېږي د خیبر پختونخوا په یو قبایلي ضلع کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوي یو شمېر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کېږي. د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پوز د وسلوالو دې فعالیتونو ته څنګه ګوري، جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښې کېږي خو تر پخوا یې زور ډیر کم شوی دی. جنرال افتخار وایي په ترهګرو ډلو کم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دې خوا راوړي، خو که دلته را هم شي نو په تیښته وي. او په قبایلي ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کیږي. هغو ته ترهګر واقعات نشو ویلی. قبایلي ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلی، د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي، بلکې ډیری یې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبر ده نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کیږي چې دوی خپل شتون وښيي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري.
Let me assure you that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore.
خو په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ د جنوري پر 12 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بے بنیاد او بدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغه روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو او د هغوی د مشرتابه د شتون خبره هم لچا پټه نه ده. محسن داوړ هم داراز ویل چې لتیر شاوخوا یو کال راځي د اسمبلی په غونډه کې د کړې خپلې هغه پوښتنې د جواب په تمه دی چې حکومت دی د پخوانی فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر د هغوی نمونه او هویت ورته وښيي. بلخوا په پیښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي رحیم الله یوسفزی که څه هم مني چې د پاکستان امنیتي حالت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی، خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسئلې غم باید وخوړل شي.
مخکې کوم حالات یو څو کاله مخکې خو ډېر خراب وو، خصوصي مماندې ورپکو قبضه وه. په دې کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته امنیت ښه نه دی، لکه شمالي وزیرستان په فوج باندې پولیس باندې هم بریدونه شوي دي او مخکېنۍ جګړې هغه تازه شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې هم پېښې کېږي، باجوړ کې مومندو کې هم کله ناکله یو پېښه وشي، سوات کې هم شوي. کله چې فوج دعوه وکړي چې موږ امن راوستو نو بیا خو خلک پوښتي دا څنګه امن دی چې اوس هم دغه بریدونه ختم شوي نه دي. کوم چې ډلې د تحریک طالبان پاکستان نه بېلې شوې هغوی بیا د هغې سره شامل شوي، دلته کې موجود دي، سهولتکار دي،
د پاکستان پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د راولپنډای خبری کانفرنس ته ویلی د 2019 کال پرتلا دا وخت په هیواد کې کېدونکو ترهګر بدونو کې 15% کمی راغلی دی. بلخوا د مشال رډیو د شمیرو تر مخه د تیر 2020 کال د دسمبر تر 23 نیټې پورې یوازې په شمالي وزیرستان کې 46 هدفي بریدونه شوي وو چې تر 50 زیات ځایي مشران، ځوانان او هم سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. حکومتي شمیرې بیا ښیي چې هم تیر 2020 کال په شمالي وزیرستان کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې شوي وې چې لسګونه پوځیان پکې وژل شوي ول.
د هارون بچا رپورټ موریده د مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ 121 باندې او په سمارټ فون کې هم تاسو زموږ اپلیکیشن یا اپ موندل شي او د خبرونه د مشال رادیو نور خبرونه په ژوندۍ بڼه پاکې رڼې اوریدل شي. د شمالي وزیرستان په میرلی خارګوټي کې له دوه ورځو راهیسې ای پی قبیلی مظاهره پیل کړې او پرلته غزولې. دوی وایي حکومت د غوي ځنی کسان پورته کړي او تر څو چې هغه خوشی شوی نه وي دوی بخپل احتجاج ته دوام ورکوي. بل پلوی حکومتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لړیو ته ویل امنیتي ادارې بي ګناه کس له دوه ورځو زیات ځان سره نه ساتي او خوشي کوي. عمر وزیر لبنو رپورټ را لګره.
په میرالی کې آی پی قبیله مشرانو او ځوانانو د 13 ورځو نه پر لټ پیل کړي چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو یې د شک په بنیاد سلور کسانو چت کړي. دوی وایي نیول شوي کسانو کې یو ځایي پولیس اهلکار هم شامل دی. پر لټوالو د غلطا پر لټ یا احتجاج کې د پولیو یا ګوزن ناروغي زید پولیو مهم بایکاټ هم کړي او وایي چې تر څو یې نیول شوي کسان رها شوي نه وي پر لټ باید دوام ولري. امنیتی چارواکی وایي چې نیول شوي کسان د امن خرابونکو سره د اړیکو یا مرستو په تور نیولې شوي دي. روان پر لټ خپل وینا کې د میرلی یو سیاسي او سماجی کارکون جمال داوړ وویل چې هدفي بریدونو کې ځوانان مشران وژل کیږي. چې د انصاف لپاره آواز پورته کوي نو په ځای د دې چې انصاف ورکړل شي پر دوی مقدمه هم جوړې شي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام دا وړوای چې د خپلو نیول شوو کسانو د خلاصون لپاره یې پرم نه ناسته پیل کړي. که ګناګار وي نو عدالت شته، یعنی یاد پر لد به نور وغځول شي او د غلطه به ټول کامونه ورجمع شي.
ارخلوف نشول چې کدی څه ګناه کړاوی نو دی د عدالت ته پیش شي او د خبره وي ورې په ورې حکومت ته درانېږي او ګرونېږي.
کلامو چې په دې اړه د امنیتي ځواکونو لا چارواکو وپوښتل نو یوه لا چارواکي چې نه یې وغوښتل خپله نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه غواړي چې عام ولس وځوروي. څوک چې کلیر وي نو تر دوه ورځو نه زیات یې له ځان سره نه ساتي. نیول شوی کسان د ترهګرو سره د اړیکو په تور نیولې شوی چې ګناګار نه وي نو خوشی بشي. پر لټوالو سره د ځایي انتظامی چارواکو لخوا هم خبرې روانې دي خو لا هم مذاکرات کامیاب شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د کورونا د لومړۍ څپې پر مهال لګول شوی لاکډاون یا ټولبند په وجه په دې هیواد کې په لکونو خلک بیروزګاره شوي چې پکې کاروبار کوونکي او نور خواریکښ هم شامل دي. بل پلو د کاروباریانو خواریکښ وینا ده چې تر اوسه د دوی روزګارونه واپس خپل ځای ته نه دي راغلي او نه ورسره حکومت کومه مرسته کړې ده. حکومت وایي د کورونا په لومړۍ څپه کې ګڼو خلکو ته د 3 میاشتو لپاره 12,000 روپۍ د امداد په توګه ورکړې وې. په دې هکله رپورټ لرو له اسلام آباد زموږ خبریال سراج زهیر استولی.
د جنوري په 12 اسلام آباد کې د منصوبه بندي وفاقي وزیر او د کرونا د سار لپاره د جوړ مرکز ان سي او سي مشر اسد عمر په خبري کانفرنس کې ویلي د کرونا په لومړي چپه کې د لاک ډاون یا ټول بند لوجې د 2 کروڑ نه زیات خلک له بیروزګاري سره مخ شوي چې په کې یوازې 29% د امروزه مزدوري کونکي خواري کختي او لدې سربېره د یو لوی شمېر د خلکو کاروبارونه هم خراب شوي. د نوموړي په خبره په دې وجه حکومت په دې دویمه چپه کې نه غواړي چې د خلکو کاروبارونه خراب شي او بیروزګار شي، نو لاک ډاون یا ټول بند نه لګوي، خو باید چې اولس احتیاطي لارښوونې خپلې کړي چې د دې دویم چپې نه هم مونږه بهر شو. دی وایي کله چې کرونا راغله او وبا خوره شوه نو هغه وخت فیصله وکړی شوه چې ټول بندي ولګول شي، او هغه وخت زیاتره په کاروباري هلو ځلو بندیزونه ولګول شو، نو تقریبا د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو روزګار له هغوی وترلل شو.
ان کی روزگار جو ہے وہ چھن گئی ان سے.
بل پلو د خوارکخو او کاروباریانو وینا د چی د دوی پر روزگارونو چی د کرونا د لومړی چپی دوران کوم اثر پریوته وو دا غی لو جی دوی تر اوس زایلا ندی راغلی او نور سره حکومت کوم امرسته کړي. د مومند زلین د مزدوری لپاره مردان ته راغلی یو خوارکخ موسم خان مشل ریډیو ته وی د لډیره وخت به روزگار دی، خو حکومت ور سره کوم کومک یا امرسته نه دا کړي.
زمومند نه راغلی ما حل تم چې کوم د کرونا حالات خراب او د کرونا د وجه حل تم کارونه وسرا مردان تا مردان کې تقریبا میشو شو، خو د کرونا د وجه کارونه غونډ ولاړ دلته هیڅ څوک کار نه کوي، بازار بندي کې خلک هم ار سړی بس کرونا د کرونا نه څوک کار کوي نه چا روزګار شته، غریب سړی ته سخت مشکلات دي، غریب سړی باندې نه څوک کار کوي د کرونا د وجه نه څوک بوزي. موږ حکومت ته دا خواست دي د غریبانو له خماخه کم اس کم څوک کار لین روان کی دوی، خو بل څه چاره نشته د کرونا د وجه کارونه غونډ ولاړ دي.
همداشن په پینډي کې یو دکاندار طارق خان مشال ریډیو ته وی حکومت خو د کرونا د لومړی چپی خبر کوي، په دې دویمه چپه کې هم د دوی کاروبار ډیر زیات خراب دی.
زموږ روزګارونه ډیر زیات افیکټ شي، ځکه چې بیخي مونږ تلکا دغه نه وکنه اجازه نه د دکان د کولاو خولو، نو هغه ټیم کې واقعي ډیر زیات کرایسیس راغلی، ځکه چې زموږ لکه سره زما بازي داسې دغه چې دغه صرف او صرف دغه شان لکه یو دکان ته بناستي غیبا خپل چوله به دغه ناغي بلای کنه، نو هغه په وجه مونږ ډیر زیات مونږ لکه مشکلات نه دوچار شي. دغه نه پس چې اوپن شونه مونږ چې څنګه ایکسپیکټ کول چې را مارکیټ په ډیر زیات غشی زمونږ به سره خوشی د غشی، خو اصل کې په هغه کرونا په دوران کې څنګه چې بازارونه بندو دغه شان سب د جابس په لحاظ سره کوم خبرو کو ډاون سایزینګ شوی او خلکو ته فاینانشل پرابلمز خو لا اک شان بزویم چې بازارونه لا خپل ځای نه دی راغلي.
بل پلو د تیر کال د مارچ په میاش کې چې په پاکستان کې کله د کرونا لومړی چپ راغله، نو د وفاقي حکومت په وینا چې دغه دوران یې د غریبانو کورنۍ لپاره 2,200,000 روپۍ امداد اعلان کړو، چې تر مخه د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو ته د لورو میاشتو لپاره 2,200,000 روپۍ د مالی امداد په توګه ورکړې شوې، او دارنګې دې دوران د بجلی بیلونه هم پاکستانو کړل.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په اهمیت ټینګار کړی، سول لارې اوربند ته لاره برابره شي. عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند د مسایل یاد کړی دي. خلیلی پاکستان ته په رسیدو د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پارلمان له رئیس یا سپیکر اسد قیصر سره هم کتلی دي. صفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی، او دا یې دریځ دی چې د افغانستان لانجه د جګړو له لارې نه هواریږي. د ښاغلي خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي، څو بالاخره اوربند زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همداراز ویلی دي چې یو باثبات او سولیز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلي خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلي خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مندی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلي خلیلی چې د دوشنبې پر ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلي خلیلی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتلي چې ویل شوي په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوله پاکستان ته سفر کړی و او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
په جنوبی وزیرستان کې د پولیو یا ګورزن پر ضد 15 ورځنی کمپاین روان دی. د دې ځلې اډیشنل ډیپټي کمشنر مشال لډیو ته ویلي چې د کمپاین پر مهال به په جنوبی وزیرستان کې 8000 ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي واکسین ساسکي ورکړل شي. هلته د پولیسو مشر شوکت علي بیا ویلي چې د پولیو ټیمونو د تحفظ لپاره کوټل اقدامات کړي دي. له ټانکا زموږ همکار اشتیاق مسجد رپورټ راستول.
سویلی وزیرستان کې د ګوزن رنجنا د ژغورنې د پاره ماشومان ته د پولیو ویکسین ساسکي ورچلو 15 ورځنی پولیو کمپین شروع کړای شوای دی. اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مشال ریډیو ته ویایي چې د پولیو راون کمپین کې وو د سویلی وزیرستان او 8000 ماشومان ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې ساسکي ورچل شي.
11 12 13 او 2 ډیز کې چپا دا د میجو پولیو کمپین وی او د شه میجو چې کوم ٹارگیٹ تھا دا 87000 ٹارگیٹ تھا تقریبا ٹولی یوسف شہر اوندا انشاء اللہ مسئلے دا سنشتہ دی وڑے وڑے ایشوز دی ہری رپورٹ شی یو وانا شی شینور سکو ایگے مسئلہ حل شلا ڈاکٹر یا گشت او خمرنگ شی یو دو ایشوز وے انشاء اللہ غوا حل شی چغملی پارن انکار کڑا او خایگا ٹیم ڈپلائمنٹ شو دا مسئلے حل شوی دی ٹولیو خو دا سے بیماری دو جدا ٹول عمر بیماری دو او دا ٹولا فیملی بیمار کی ندا اس لکا ہیس کیس مو مطالبہ سرا تڑل نہیں بچا.
ڈپٹی کمشنر خالد اقبال ویایی چې د سویلی وزیرستان اوسیدونکو د خپل ماشومان ته د پولیو ویکسین ساسکي ورواچ شي چې د دوی ماشومونه مستقبل محفوظ شي.
دور سلورم کمپین دی او خراوان دی ریفیوزل هم د نور ایریاز په نسبت داسې خاص نشته. څومره چې د حکومت هلې ځلې کوي د پولیو مرض ختمولو دپاره هغې کې د حکومت سره او ټیمونو سره تعاون وکړي. دا څومره ټیمونه هیلتھ ورکر دي یا ولنټیر دي دا ټول د هغې ماشومانو حفاظت دپاره راوتي دي چې د هغې موضوع مرض نه بچ شي خپل ماشومان دې ویکسینیټ کړي چې هغوی مستقبل محفوظ.
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي ویایي چې د پولیو کمپین په وخت د پولیو ټیمونو سره خیبر پشتونخوا ضلع کرک پولیس ڈی پی او عرفان خان مشال ریڈیو تویلی دی دولسم جنوری سار لاسنی میں بجے پلتمبرگ شے پا موٹر سائیکل سوارن نا پی جاندلی وسلاولے پا ڈازونو دے پولیو ٹیم سرا پا ڈیوٹی موجود دے پولیس پوئی جنیدولا پا موکے وجل آئی دائی پا کرک لتمبر سیماک شے پا پولیو ٹیم بنے دے برید زیمواری لیا چا ہم مانلی ندو. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
امریکایی خبری اداره بلومبرگ د جنوري په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې په آسیایي هیوادونو کې یوازې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح 10.8% پورته شوې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي امکان دی چې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح په روان کال کې هم د 2 او 10 درجو ترمنځ پاتې شي. په خیبر پښتونخوا کې بیا خلک وایي هره میاشت په صوبه کې د خوراکي توکیو بیې لوړیږي او په کار ده چې حکومت د خوراکي شیانو قیمتونه پر ځای وساتي. صوبایي حکومت وایي په دې لړکی حالې ځلې کوي. په دې اړه رپورټ لرو فرخندا سده وړاندې کوي او د یو دکاندار په غک پیلې
نمخ کې یو غرتول شل و په خا مخا بیا ځان لګټي چې دې روړې د بازار نه وایلي په بیا دې خو خرڅې بیا ګاټا په تګز مونږ غاټ نشي جوړولې.
دا د خیبر پختونخوا د مردان ضلع یو دکاندار عارف خان دې چې وایي د خوراکي توکو د بیول وړېدو او هر ورځ د بیو د بدلېدو له وجې ګاک نه جوړیږي. د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل د ضروري خوراکي توکو بیې په یو میاشت کې 15 لسوارې بدلېږي او ګاک هم ورسره د خوراکي توکو د بیو پر لوړېدو سرکاری ہائی اسکول یا استاد انور شیر د جنوری پر 12مه مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل د خوراکي توکو د قیمتونو د زیاتوالی له وجې د هرې میاشتې د کور د سودا بجټ د تیرې هغې نه زیات شوی وي.
مثال مخکې چې په 20-25 زره دغه تنخواه وه نو په هغې به ښه ګزاره وسو دم چې یو نهدم چې هم ګزاره پرې نه کېږي دوسې د ګرانۍ شوې ده. نه ګرانۍ د راسې والله روزانه ریټ کېږي تپوس هم نه کوو بیا مو چېرې دی زما خیر دی بل دی چې تپوس کېږي زما په مونږ باندې شک کې چې ګران را کوي دا شیک ارزان ده د تیلو ټپکه به اخیستله ده تیل تیلو ټپکه او ساډې 800
بلخوا په پیښور کې د خوراکي توکو د یو دکان مالک عامر محمود د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته وویل د 2021 کال د پیل نه د خوراکي توکو په بیو کې اضافه وکړې شو. نوموړی وایي خلک د ګرانۍ نه پریشانه دي او د نومبر میاشتې په پرتلا په 13 دسمبر او په 2021 کال کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. دکانداران دا هم باید وی پزیاتو او نوی نرخونو خوراکی تو کی اخلی نو سنگی پزڑو او ارزانو بیو خرس کری. دا خیبر پختنخوا دا واکمن پاکستان تحریک انصاف کن دا صوبائی سملی غڑی او دا خوراک پا اڑا دا حکومتی کمیٹی مشر واجد اللہ خان دا جنوری پا 12مه مشال ریڈیو تو ول حکومت تی کوشش کوی چې گرانی کم کړي خو نوموړی وای دا سه لومړی حکومت نه دی چې گرانی پکې دومره زیاته شوې ده.
زمونږ د ځای کې 9.35% انفلیشن دی دا تاسو ګر کوم بل سیکنډ دا څه پرنه حکومت دی چې د انفلیشن ریټ اوس دې کې په دې سپارټي ګورنمنت کې 11% چلو ده دا نو شری حکومت کې 12% چلو ده. چې کوي تاسو چې تاسو د دې حکومتونو کې انفلیشن ریټ وګوري او تاسو ته اندازه شي دکاندار چې کوم دی هغه خپل د رغنا ریټ سیوا خرڅي او دا بدنامي حکومت شرا حکومت ارس ګران کړی
دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ شری ډبل ډیجټ تا د رسیدلو وجوهات سدي او د دې مطلب څه دی په اړه د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته وویل
ډبل ډیجیټ ګرانی وی یعنی چې نه هو خبر دی مطلب دا شو چې دا ګرانی ډیره زیاته ده او د دې سلور وانه چې کوم وجوهات یې هغه موجود دي چې ګرانی د دې په وجه راځي چې فیکټریان چې دا غي سپلای د مختلف سیزونو چې دا هغه کم شي دوی مدا راځي چې د فیکټریانو د مال قیمت چې مر خرید دي چې هغه من مال جوړیږي خام مال هغه ډیر زیات شوی دی. د دې خبره دا ده چې انرژي چې دا هغه ګرانه شوی دا او سلورمه خبره چې دا هغه دا
دغه ملک کې د ګرانېډ کنټرول کولو انسټرومنټ چې دی سرکاري د کوم مانیټرینګ دی او سرکاري امپلیمنټیشن چې دی هغه ډېر ویک شوی دی یعنی کمزور شوی دی. ډبل ډیجیټ ګرانی چې وي هغه دنیا کې د جنگ عظیم دوم نفس د ډبل ډیجیټ ګرانی چې دا هغه د معیشت د تباهۍ هم دغه ورکوي او دغه د بلومبرګ او نورې ادارې هم دا وایي چې پاکستان چې دی نو دې کې دا صورتحال خراب دی.
بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې د 2020 کال د لومړۍ هفته په اړه په هغه هیواد کې د خوراکي توکو د بیو په اړه ویلي د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د چینو وریجو دالونو سبزیانو وړو او غړو په شمول د 22 خوراکي شیانو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی.
د فرخندیا صاد رپورت موریدو په پاتې خبرونه کې د مشال رډیوي مجله اوریدل شي. د مشال رډیوي مجله د مشال رډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په یوه بله تازه خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې د پښتانه مترقي لیکوال د نوې کابینې د جوړېدو په اړه تفصیلي راپور او بیا د خیبر ضلع د یو خوږ ژبې شاعر نیاز جان لونګین اپریدي سره مرکه درته وړاندې کوو. راسره اوسئ. د پښتو ادب په وده کې ادبي جرګو خپل رول لوبولی دی. په افغانستان او پاکستان کې دا مهال ګڼې ادبي جرګې فعالې دي چې وخت په وخت غونډې کوي او د ادیبانو د هنر په ځلولو کې فعاله ونډه اخلي. د پښتانه مترقي لیکوال په نوم ادبي ټولنه شپږ کاله وړاندې تاسیس شوه چې تر اوسه یې ګڼې غونډې کړې، کتابونه او مجلې چاپ کړي او نوي ادیبان او شاعران یې مخې ته راوستي دي. پام وکړئ په دې اړه جوړ شوي تفصیلي رپورټ ته. پښتانه مترقي لیکوال په دې وروستیو کې خپله نوې کابینه اعلان کړه. دغه ادبي ټولنه له تیرو څو کلونو راهیسې ادبي فعالیتونه کوي. د دې ټولنې د جوړولو تر شا د ډاکټر محب وزیر لاس دی. څوک چې تر دې وړاندې په کراچۍ کې د انجمنې ترقي پسند مصنفین پاکستان غړی پاتې شوی، نوموړی چې په 2006 کال کې له کراچۍ بنو ته لاړ نو هلته یې د انجمنې ترقي پسند مصنفین یوه څانګه پرانیسته. تر 2013 کال پورې په خیبر پښتونخوا کې د انجمنې ترقي پسند مصنفین څانګه فعاله وه چې صوبایي مشر سلیم راز و، خو په دغه کال کې د پاکستان د نورو سیمو د مترقي لیکوالو او پښتنو لیکوالو ترمنځ اختلافات پیدا شول. ډاکټر محب وزیر د دغو اختلافاتو په اړه وایي:
یو خو اختلافات زما خپل نظر دا هم و چې بار بار ما دې ته وایي چې تا موږ د فیض احمد فیض ورځ لمانځو، موږ د عادل جعفری او د نور خلکو ورځ لمانځو، موږ ساحر لودیان ورځ لمانځو، آیا زموږ د پښتنو کاکا جی سنو بر حسین محمد ورځ په لاهور او په کراچۍ کې ولې نه لمانځي؟ زموږ د نور محمد ترقی ورځ تاسو ولې نه لمانځي؟ زموږ د قلندر مومند د اجمل خټک یادونه تاسو ولې نه تازه کوئ؟ نو یو خدای اختلافات ورسره، او دا اختلاف صرف زمانه او د شاه محمد مری هم دا اختلاف، او هغه به اکثر په غونډو کې دا خبرې کولې چې موږ د بلوچانو مترقی لیکوالان چې دی هغه ولې خبرې تاسو ولې نه کوئ؟
نو په داسې اختلافي ماحول کې ډاکټر محب وزیر او دغه ملګری لانجمن ترقی پسند مصنفین له ټولنې لار بیلوي، خو پیژندل شوی لیکوال او شاعر سلیم راز د دوی ملګرتیا نه کوي. دا محب وزیر په وینا سلیم راز ورته وویل چې هغه ټول عمر د عالمگیریت نظریه خپله کړې ده او په وروستي عمر کې ځان یوازې تر پښتو ټولنې محدودولی نه شي. همدا وه چې محب وزیر او د هغوی ملګرو په 2014 کال کې یوه نوې پښتو ادبي ټولنه د پښتانه مترقي لیکوال په نوم جوړه کړه. ډاکټر محب وزیر وایي:
بیا موږ یو غونډه وکړه په بنو کې، انجمن ترقی پسند مصنفین چې کوم هغه موږ واړولو په پښتانه مترقی لیکوال باندې، او بیا مو لکه بله غونډه د ټل کې وکړه، او ټل والا ملګري چې کوم هلته یو تنظیم و هغه مو په مترقی لیکوال واړولو، او درېیمه غونډه مهمه غونډه چې کومه د موږ د ټولې پښتونخوا د خیبر پښتونخوا نو هغه مو په چرسدا وکړه، او دلته مو باقاعده د پښتانه مترقی لیکوال یو داسې تنظیم ملان کو سیدا و د ټول پښتون وطن وی، بلکې چې چرته پښتانه وی کاغه چرته هدي نو ال تکول شي چې د خپل پسانګ پرانی جی
په 2014 کال کې چې پښتانه مترقی لیکوال تنظیم جوړ شو، نو لومړی مشر په خپل ډاکټر محب وزیر وټاکل شو او هغه تر 2006 کال پورې په دې عہده پاتې شو. په دغه دوران کې د پښتانه مترقی لیکوال څنګه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پرانستل شوې. په افغانستان او پاکستان کې سلګونه ادبي تنظیمونه فعال دي او له کلونو کلونو راهیسې د ادب د ودې لپاره کار کوي. د دغو تنظیمونو او پښتانه مترقی لیکوال د فعالیتونو ترمنځ فرق څه دی؟ د ځواب لپاره یو ځل بیا ډاکټر محب وزیر.
داسې ده چې موږ تنظیم چې کوم دی هغه لږ بدل په دې بنیاد دی د نورو تنظیمونو نه، چې نور چې سیمه ییز کوم تنظیمونه جوړیږي نو هغه په نظریاتي بنیادونو نه جوړیږي. هغه کې مختلف الخیال، مختلف النظریات خلک چې کوم راغونډ شي، د صرف د ادب چې انفرادي طور کوم سړی نظریه لري هغه دا خو تنظیمي طور هغه نظریه نشي لرلای. نو مترقی لیکوال خالص یو کر خراخ کلا په لیکوالانو کې چې کم خلک مترقیان دي، کم خلک یو معاشره نه چې کم فرسودہ نظام، فرسودہ روایتی کلتور، روایتی ادب، روایتی نظریه، روایتی سوچ فکر ماتول غواړي، کومې ډانچی ماتول غواړي، هغه خلک په یو طرف شي. نو هغه بیا کولای شي خپل نظریاتي بنیادونو باندې کار ته دي آزاد، چونکه ټول ملګري دغه سوچ ولوي نو هغه خپل سوچ په مخ په وړاندې بوزي.
خو نوموړی وایي د پښتانه مترقی لیکوال اړیکې د نورو دودیزو ادبي جرګو سره ښې دي او ترمنځ کوم څرګند ټکر تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. محب وزیر وایي هغوی د خپلې ادبي ټولنې له فعالیت راضي دي او ګڼي چې وړاندې نور ډیر سفر پر مخ پروت دی. د 2006 کال په دسمبر میاشت کې پښتانه مترقی لیکوال تنظیم ټاکنې وکړې چې په نتیجه کې نوې کابینه جوړه شوه. اوس د یادې ټولنې نوې مشر یا چیرمین د بلوچستان د ژوب سیمې لیکوال او څېړونکی ډاکټر لیاقت تابان دی. لیکوال او شاعر عصمت زهیر د ټولنې لومړی صدر او لیکوال او شاعر شمس فیګار د دوهم صدر په توګه ټاکل شوی دی. په سلاکار ډله کې ډاکټر محب وزیر، قیصر افریده، یوسف حسین یوسف، محب خیراز او نور شامل دي. د پښتانه مترقی لیکوال لوی مشر ډاکټر لیاقت تابان وای د کابینې د نورو ملګرو او د ټولنې د غړو سره یو ځای د ډیرو ادبي فعالیتونو ترسره کولو هوډ لري.
پښتانه مترقی لیکوال تنظیم چې دی یو داسې تنظیم دی چې د پښتنو ترمنځ یووالی راولي، د پښتنو شاعرانو او ادیبانو یو داسې پلیټفارم موږ ولرو چې هغه په ګډه خپل خیالات، خپل فکرونه او نظرونه سره شریک کړي. او زموږ د تنظیم مقصد هم دا دی په ګډه یو داسې تګ لاره ولرو چې پښتو ادب د کم مقام، د کم مسایلو سره مخامخ دی او دا وخت د نړۍ ادب او شاعری، ناول په هغه کې چې کم صنفونه دي هغه په نړۍ کې په کم سطح دي او په پښتو کې کم دي. موږ خو ځان له کار کوو، خو موږ په یو بل د یو بل سره تماس نه لرو، تعلق نه لرو. نو موږ دا هڅه کړې ده چې هر ځای د پښتو ژبې خدمت کیږي، د ادب له لارې، د علم له لارې. نو یو داسې تنظیم کمی موږ محسوسوله چې باید دا ټول تنظیمان په یو زنځیر کې سره وتړو.
د ټولنې نوې مشر وایي د ادیبانو د روزنې تر څنګ د نورو ځوانانو فکری روزنه هم په مرام کې شامله ده او هڅه بیداوي چې د ولسونو شعوري سطح لوړه کړل شي.
د پښتانه مترقی لیکوال بنیادی هدف بداوي چې موږ په ټولنه کې عموماً او په ځوان قبول کې خصوصا د دوی فکری روزنه وکړو، د دوی شعوري سطح موږ دومره راپورته کړو چې د نړیوال ادب سره مخامخ کړو. موږ د خپلې ژبې سره سره په خپله سیمه کې ویلي هغه ژبې چې د هغو د پرمختګ دپاره لارې نشته، د هغو د ودې دپاره به هم موږ په شریکه د هغو سره کار کوو.
ډاکټر لیاقت تابان وایي د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره سیمینارونه، کانفرنسونه، لیکچرونه او غونډې په پام کې لري. نوموړی وایي د نظرونه په نوم یو مجله هم د پښتانه مترقی لیکوال لخوا ورلمخې چاپ کیږي چې دوی ورته په راتلونکو کلونو کې هم دوام ورکول غواړي. یادې ټولنې وخت په وخت ځینې کتابونه هم چاپ کړي دي. په اړه یې د ټولنې پخوانی مشر ډاکټر محب وزیر داسې وایي.
د بنو طرف نه چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د دیدار وزیر کتاب دی، د عصمت الله ظهیر کتاب چې کوم دی کتابونه دي دا دوه کتابونه دواړه د دغه نه مترکې لیکوال د اړخه چاپ شوي دي. د الماراتو تنظیم کتابونه چاپ کړي دي. وخت په وخت چې موږ کوم ملګري کتاب چېرته چاپوي نو هغه د مترکې لیکوال د ډېر اسماعیل خان د تنظیم دا شوکت عزیز شوکت چې تاسو د میوزیک د گلوکار په حیثیت پیژنئ دا د موږ د مترکې لیکوال په بانیانو غړو کې مشترک پاتې شوی دی. د دغه افسانو کتاب کوم چاپته دا هند مترکې لیکوال دی طرف چاپته نو دا کتابونه چاپ دي ځوین چې نوې هدا سه شلو نزیات کتابونه به مخه تر راغلي.
پښتانه لیکوالان سیډونکو او شاعران په افغانستان پاکستان او نور نړۍ کې د خپل وس په اندازې ادبي او کلتوري فعالیتونه کوي. د پښتانه مترقی لیکوال نوې مشر ډاکټر لیاقت تابان وای د پیښور کابل او کوټې د پښتو اکیډمۍ ترڅنګ د نورو ټولنو سره هم په شریکه د کار کولو اراده لري.
موږ د پښتو هر تنظیم هر اکیډمۍ ته درناوی لرو د دوی سره په شریکه کار کوو ګډ کار کوو او زموږ هدف په هم دا وي چې ټول په داسې یو سیستم کې راولو د هغه دپاره موږ دا کولای شو چې موږ یو داسې نړیوال ویبسایټ ولرو چې چیرې هم د پښتو کار روان وي تحقیق روان وي چې موږ په یو بل سره خبر وي هغه که د سیمینار له لارې وي هغه د کانفرنس له لارې وي. نن سبا نوې جدید ټیکنالوژي راغلې ده نو څه داسې مشکل نشته چې د ویبسایټ له لارې د نیټ له لارې موږ د یو بل سره په تماس کې پاتې شو. نو موږ هر چا ته هر کلی وایو او کوشش به کوو چې دا ګډ تنظیمان په ګډه راولو چې د سو پر زموږ د ژبې زموږ د املا زموږ د لهجې کې مسلې دي هغه هم له منځه لاړې شي.
تابان دا هم وایي چې د ساحو ادب د ودې او تخلیق لپاره به لیکوال هڅوي او کوشش پیداوي چې پښتانه لیکوالان او شاعران د هغه ادب تخلیق ته وهڅوي چې ورته په ټولنه او نړۍ کې ضرورت دی. نوموړی وایي د پښتو ادبي کتابونو د کمیت پر ځای د کیفیت د ښه کولو لپاره به هم پښتانه مترقي لیکوال خپل کار ته دوام ورکوي. د پښتانه مترقي لیکوال د کار او فعالیت په اړه مو راپور واورید. دا مشال رادیو دا او تاسو مجلې ته وګورئ. اوس تاسو ته د خیبر ضلع د یو خوږژبې شاعر نیاز جان لونګین اپریدي سره شوې مرکه دروم. لونګین اپریدي د تیرا د راجګل سیمې سره تعلق لري. د مرکې په سر کې لونګین د خپل ادبي سفر د پیلولو په اړه معلومات ترکوي.
یره سي اندازتان تقریبا 1990 کې ما شاعري شروع کړه. وخت تقریبا زلګه په اتم جون کلاس کې وم. نو بس غیر سي نه په دې خو بیا تقریبا په 1990 کې مې د خاګلی مقدسه مقدر سره نه اصلاح شروع کړه او بس تر اوسه پورې هغه سفر جاری دی. کله لږ سلو شي او کله چې کرنې لګې راتی شي چټک شي.
تاسو وی چې د شعر سفر کله تیز شي او کله وزنډیږي. د شاعران کله کله لونګینه زر زر شعرونه لیکي کنه کله بیا تر ډیره وخت نه شي لیکلی. د دې وجه سي
جناب علي د دې وجه خو زما په خیال صدا سی وی لکه باران واخله. باران چې کله ډیره ورځ راشي تو ډیره تور شي ډیره ګوره شي خو باران نه وریږي. او چې کله کله وریاز نوی پښین اسمان هم باران وری ګمدغه شان دی. شاعر ذهن هم دی هغه کله کله چې ایس واقعیا هم نوی شوی خو هغه خیال به داسې سره شي چې لکه هغه باران غونې به دغه د جب نه هغه لفظونه راووریږي او شعر به د جوړ شي او ډېر ښه ښکلی شعر به وي. د خدای پاک ورکونه چې کله کله په خپله راووریږي او کله کله چې کوم کوشش هم کوه خو نه کېږي.
صحیح. او لونګینه دا شاعري چې ده په کوشش باندې کېدای شي کنه دا بس یو خدای داد دی چې چاله دغه داد ورکړی دی بس هغه شعر لیکي کنه. ځینې خلک خو وایي چې مشاعرو ته ډېر ځي د نورو شاعرانو کتابونه لولي یا اوري وایي دې سره د شاعر چې دی د خپل هم د شعر چینی وایي خوټ کېږي او بیا دې ډېره شاعري کولی شي. ستا څه خیال دی؟
زما خپل خیال دا لکه موږ په کتابونو کې ګورو چې اکثر چې کوم موږ مشران دي زمونږ د ماهي هغه دي پوهېدونکي هغه دا خبره کوي چې دا قدرتي اتیا ده قدرتي خدای پاک یې ورکوي کنه. خو شیر په چې کوم هغه دی دا د شیر دا غچې کم لیکل دي اغه چې کله کله بنسان پخپل کوشش هم کولای شي او بغیر دا کوشش نه غ ذهن لا پخپل هم راضی او کیږي خو صرف فرق دومره وی چې کله په کوشش باندې وشي اغه ډیر چکم دی سي بوريات غوندي اخکار شي بیا سړی ډیر مزه نه ورکوي او چې کم څه پخپل وشي فطرتي وشي اغه کې خوند ډیر وی
او ما چې د خبر د شاعرانو سره خبرې کولې نو ډیر راته وی چې وی لونګین پردای چې ده وی دا خو ډیر ښه شاعر ده خو لک سنډی ته شوی ده نو وی مشاعرو ته هم ناراضي او څه چاپ کیم نه وی ډیر غلې شوی ده د څه وجه ده لونګینه
په خو خو تاسو سره زه تاسو په څنګه یو یار پاتې شوی یم ملګری دی وه پاتې شوی یم نو تاسو ته بیا هم پته لګی چې کوم وخت نه یم او څنګه یم خو زه چې په دا موده کې لږ غای پاتې شوم لږ پناه پاتې شوم دغه صرف او صرف وجه دا وه چې هغه وخت کې زما لکه یو خو هغه وخت کې چې کوم غربت وو ما وی ادب خدمت ډېر زیات لکه پکې پیش پیش ویوم کنه عرض کې وچ کنه زه حاضر یم بارم شاعره کې وچ کنه زوم خو بیا هغه حالات داسې شول چې کله بیا ما واده وکړو نو بیا لږ زما ستونزه زیاته شوه نو په دغه ټیم کې چې کنه ما سره بله یوه چارم نه وه ما خپل داسې سوچ وکړو چې یاره زه علم ته بیا مخه کوم نو هغه وخت کې زه د لسم ټولګي ته بیرونه مطلب ما صرف لسم پاس کړی وو نو هغې نه پس ما چې کوم دی تعلیم ته مخه وکړه او بیا چې کوم دی زما ځینې ملګرو ما پورې خندل چې هغه چې کوم دی په بوډاوالي کې سبق شروع کړو خو هغې نه پس چې کوم دی ما هغه ایف ایم وکړه بی ایم وکړه پښتو ایم ایم وکړه اردو ایم ایم وکړه ایجوکیشن کې ایم 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 وکړه هغې نه پس مې بیا د پرایمري یو ټریننګ وکړو پرایمري سکول بیا پی ټی سي بیا مې چې سیٹی او کو میڈل سکول ٹریننگ بیا می بی ایڈ کو ہائی سکول ٹریننگ بیا می ایم ایڈ کو کالج یو ٹریننگ وی تاسو پتا یغه نه پاس کیند بیا ما جرنالیزم کو بیا می یو کال نیم دوا می چکن دی جمرود چکم کی دلتا یو ریڈیو ایف ایم 91 نه کو می چکن دی کو ارکو نو بس لکه ایجوکیشن طرف ته مال زیات مخشو او ایجوکیشن چکن دی داس یو سیز دی پاغا باندې چکن انسان ژوندم خلای کی یو شیر هم خلای کی نو دی وجه په دې بیکګراوند کې د زړه خاموش پاتې شوم یادم نه
صحیح دا خو چې دغه سې ک هر شاعر د دغه کارونو د پر خاموش کیږي نو مونږ وایو چې په ډیر فخر سره د لاړ شي شاعری د پرېګ دی دغه ټول کارونه چې تاسو کړی دي چې د میټریک ز د کون کې تر ایم ای پور رسیدي پښتو ایم ای کوي اردو ایم ای کوي دا نور تعلیمونه ور سره کوي جرنالیزم لولي او بیا کار کوي نو بیا خو هر څوک دی همداسې شي تاسو ډیر ښه کار کړی دی لونګینه خامخا چې سړی چرته د لسم صنف زده کوونکي او چرته چې بیا دومره تجربه حاصله کی ماستریانې واخلي په شیر کې به هم نکار راځي زلا به راځي نو زه به غواړم چې تاسو نه یو څه واورو د خبرونې په دې برخه کې چې اوریدونکو ته پته ولګي چې د لونګین د نن ورځې غزل څنګه ده.
مننه. غزل مطلب صدا شو وایم چې دا زما خولی جانان لکه خبخ ده انسان دا زما خولی جانان لکه خبخ ده انسان لکه زیره ده جنت لکه خاص ده زړه ارمان او شعر دې پکې چې تلاوت کرم دید تلاوت کرم دید توري الولم پر زلفان تلاوت کرم دید توري الولم پر زلفان غیق پرانسته حقیقت راته مخې ده قرآن دی لمیه د کمال خایستونه ډند ویلار دی لمیه د کمال خایستونه ډند ویلار و دا نظر یې سده نور پکې بهر دی روان و لیونی بلټوی حقیقت د کائنات لیونی بلټوی حقیقت د کائنات و تکمیل غواړي د وحدت ډیر ذهنونه پریشان و بل شعر دی چې ورنورک ګل د انځر ګورا یونې په شجر ورنورک ګل د انځر ګور یونې په شجر و دا چې ګټي د انګور سترګې سترګې دی روان او لونګین سر په زنګون لونګین سر په زنګون او مال یې دی د فکر یون لونګین سر په زنګون او مال یې دی د فکر یون او په ظاهر دی راټول او غني تلای تر اسمان
لونګینه څومره ښکلې غزل دی او داسې روان غزل دی دا موسیقي کې ډېر ښه راتلی شي ستا شعرونه سندرغاړو ویلي دي که نه
یره سندرغړو طرف ته خو می ډیر پام نه کړای نو راتلونکي کې به ګورو چې
صحیح. او لونګین افریدی صاحب، میوه چې پخه شي خوږه شي خوړلې مزه کا، شاعري څنګه پخیږي؟ دا د عمر د تیرېدو سره پخیږي کنه د تریاضت پکاري؟
یاري دا یو دی چې انسان څومره تجربه نه تیریږي دا غیر سره پخیږي، یو چې انسان څومره د علم نه تیریږي دا غیر سره پخیږي، یو چې انسان په ګڼو ټولنو کې استوګنه کوي، لکه مثال کې اوس هنرمندانو سره انسان کینی، دا ملانو سره انسان کینی، دا پروفیسرانو سره انسان کینی، او دا لیوانو سره انسان کینی، چې په ټولو ماحولونو کې ماشومانو سره انسان کینی، مشرانو سره انسان کینی، په اجره کې انسان کینی، نو بیا چې کوم دی سره هم شاعري پخیږي.
صحیح. او په مشاعرو کې خو ځوان شاعران هم وي، د پاخه عمر شاعران هم وي. مونږ او تاسو به چې پېښور کې مشاعرې کولې، کنه هلته به بهیر ته به څومره ډېر شاعران راتله. اوس راته ووایه چې په خیبر کې، پېښور کې او خوشا سیمو کې د مشاعرو خوند شته که نه؟ لونګین افریدی صاحب،
نه اوس دلته اوس په خیبر ادب کې لږې کمې شوي، خو شته، کېږي، بیا هم کېږي، خو دومره په هغه سره نه وي لکه هغه وخت کې چې کوم دی، کوم په شوق سره کېدی، ځکه چې اوس هغه شوق کې مونږ چې کوم دی، چې کوم بس کلام دی هغه لیکل، او هسې بس د فیسبوک کې چې کوم دی خلک زیات مشغول شول، نو هغې وجه سره چې کوم دی لږ بیا ادب ته هغه سستي ورپېښه شوه، مشاعرو ته خاص کر.
صحیح. تاسو وایئ چې فیسبوک د وجې نه خلک شعرونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، نو مشاعرو ته دومره نه ورځي. د کتاب چاپولو څه صورت حال دی؟ تاسو په خپله کوم کتاب چاپ کړی کنه؟ شاعري خو به مو ډېره زیاته کړې، نو کتاب مو چاپ شوی کنه؟
کتاب مو چاپ شوی نه، خو کتاب مالګه په خپله هغې کمپوزینګ کړی راسره موجود دی، خو ما یې چاپ کړی نه، خو کوشش کوم، بلکې کوشش مې دی انشاءالله که د خدای پاک خوښه وي، نو دوه درې څلور میاشتو کې به دننه چې کوم دی چاپ شي.
لونګین صاحب، ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. یو بل شعر به هم تاسو نه اورو، بیا به خدای پاماني کوو.
صحیح شو.
څه راته اوروئ؟
د هغه در ته اوروم یو څو شعرونه، اول د کلام نه مخکې
ارشاد،
چې ستا له خاله مې بد حال وګوره، ستا له خاله مې بد حال وګوره، او د یوې نکتې جنجال وګوره، او چې په تا مین شوم شوم په ځان مین، چې په تا مین شوم شوم په ځان مین، او دا جلال او دا جمال وګوره، او په دې ځای کې موسیقي ده زندگی، په دې ځای کې موسیقي ده زندگی، او د زړګوټي سر او تال وګوره، و حیرانی ده چې په شال کوي پرده، حیرانی ده چې په شال کوي پرده، حیا وګوره او شال وګوره، و اول وکړه په خپل خو بد نظر، اول وکړه په خپل خو بد نظر، و لونګینه بیا خپل فال وګوره.
نو دا خو تاسو وی چې دا سو شعرونه دی اوس په نو غزل ته اوس راځو کنه لونګین صاحب؟
پکې ور وخوې دم.
صحیح. نو تاسو غزل به هم ورو لونګین صاحب ټول شاعری مخه غا دا غزل خو مزان ته سوې
بل غزل دی چې
ارشاد،
هر نعمت د جهان خوان کوي چې خپل وي، هر نعمت د جهان خوان کوي چې خپل وي، او حسن هغه وخت مزه کوي چې بل وي، او افسانه د ژوندانه زه غل ولم، افسانه د ژوندانه زه غل ولم، چې مقصد یې ګوره نولس نوي شل وي، او بیا خپل یار او که خپل کار لره بدرومي، بیا خپل یار او که خپل کار لره بدرومي، چې د زړه وي په یو رنگ او خیال دې بل وي، او د ښایسته جانان د کړوړه نه کم نه وي، د ښایسته جانان د کړوړه نه کم نه وي، غزل هغه رموز دی غزل وی، انتظار می شولینې د زړه په ونه لکه بوټی د انګور چې پروت په بل وی، وستا د غم خبر په زړه می داسې تلای، ستا د غم خبر په زړه می داسې تلای، لکه تلای چرته غیشی چې په ګل وی، وستا په مرګ می ګوره چغې داسې وکړي، ستا په مرګ می ګوره چغې داسې وکړي، لکه چغې په خزان چې د بلبل وی، وستا د عشق پلاره زه دغه سه زما، ستا د عشق پلاره زه دغه سه زما، لکه ګډ رون چې روان د غره په پل وي، او وی خواږه د بې وفا زکه یادونه، وی خواږه د بے وفا زکه یادونه ولونګینه چې ملګری زړه تللی.
درنو اوریدونکو د لونګینا پردی د همدې مارکی سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. بلونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د لوی خدای پامان. دو میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio